The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوه ده. نن د زیارت یا پنجشنبې ورځ د کال 2023 د جون د میاشتې لسمه نیټه ده. په سهارنی نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان قومي اقتصادي کونسل پر راتلونکي مالي کال 2023-2024 کې د قومي پرمختیا شرح 0.3% مقرر کړي، خو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF یاد کال د پاره پاکستان کې اقتصادي پرمختیا شرح 0% مقرر کړي. بلخوا پاکستان کې د حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشری او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تور لګولی چې پاکستان کې د انصاف دایی د اعلی عدالتونو ججان د ناوړه جبر سره مخ دي، او د ورکو بلوچانو له لوري په کوټه کې احتجاجي لاریون شوی. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان قومی اقتصادی کونسل پر راتلونکي مالی کال 2023-2024 کې د قومی پرمختیا شرح 0.8% مقرر کړي، خو د اقتصاد پوهان وایي ملکی اقتصاد ګڼ شمیر اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی، او دا هدف پوره کول هم یو غټ چیلنج دی. روان کال د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک ویلی اقتصادی پرمختیا 3.9% ته زیاته شوې. نړیوال مالیاتی ادارې IMF په مالی کال 2023-2024 د پاره پاکستان کې د اقتصادی پرمختیا شرح 0% مقرر کړي، خو پوهان وایي د پاکستان تجارتي خساره روان کال 1.5 ارب ډالر ته د رسیدو امکان دی. روان کال په 2023 کې تجارتي خساره 20 ارب ډالر ده. حکومت دا خساره 19 ارب ډالر مقرر کړی و. مرکزی بینک وایي برآمدات دا وخت 2.15 ارب ډالر او درآمدات 50 ارب ډالر دي. بلاخته پاکستان کې د حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشری او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تور لګولې چې پاکستان کې د انصاف دایی د اعلی عدالتونو ججان د ناوړه جبر سره مخ دي. د شروع یا چهارشنبې په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په وخت هغې وویل جسټس شوکت عزیز صدیقی او جسټس قاضی فائز عیسی ځکه زورول کیږي چې هغوی په انصاف اړنه فیصلې ورکولې، او که سپریم کورټ نن د دوی ملاتړ ونه کړو نو سبا هر یو قاضي داسې بد ورځ لیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ د اسلام آباد های کورټ د جج شوکت صدیقی د څوکۍ نه د ریکولو په ضد د هغه د اپیل اورېدنه نامعلومه وخت پورې ځنډولې. د کال 2013 د جولای میاشت کې د پنډۍ د وکیلانو سازمان ته وینا کې شوکت صدیقی تور لګولی و چې پوځي استخباراتي اداره ISI د خپل خوخې فیصلو اخیستو لپاره په عدالتونو فشار اچوي، او د بلوچستان د اعلی وزیر او گورنر هاوس مخې ته د بلوچ مسنګ پرسن تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز او د BNP منګل ګوند له لوري د لادرک بلوچ ځوان ذاکر بلوچ د موندلو لپاره احتجاجي لاریون او احتجاج شوی چې پکې زیات شمیر ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. د کوټې په احتجاج کې د BNP منګل بلوچ نیشنل پارټي یو مشر لشکری رئیسانی وی ورته وویل چې دوی د بلوچانو په ګډون د ټولو لادرکه کسانو د راخوشي کېدو لپاره جمهوري هڅې کوي. بلوچ مسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر ماما قدیر بلوچ وایي چې د دوی غوښتنې د ایالتي یا وفاقي حکومتونو څخه نه دي او نه دوی دغه اختیار لري. ماما قدیر وایي چې د دوی دغه غوښتنې د پوز او استخباراتي ادارو څخه دي. د لادرکه کسانو په اړه پاکستان تحریک انصاف حکومت قانوني مسوده د جون په 1 نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړې. په مسوده کې ویل شوی چې د ریاست یو کارکونکي یا یو کس یا ډله د خپلو اختیاراتو په استعمالولو سره یو څوک نسی بندي کوي، تختوي یا په بل یو بڼه کې ازادي ورتروړي، نو دا په زور د لادرکۍ په تعریف کې راځي. په قانوني مسوده کې ویل شوی چې په هر چا دا ثابته شوه چې په لادرکۍ کې لاس لري نو هغه ته به 10 کاله د بند سزا اورول کیږي. د امریکای ولسمشر جو بایدن د یورپی هیوادونو له مشرانو او د روس له صدر ولادیمیر پیوټن سره د لوړې کچې د خبرو لپاره د صدر په توګه په لومړي ځل د یورپ په سفر دی. د شروع یا چهارشنبې په ورځ یورپ ته د روانېدو په وخت له رسنیو سره خبرو کې صدر بایدن وویل د سفر هدف یې له خپلو متحدینو سره د اړیکو ټینګول دي. هغه وویل پیوټن او چین ته دا ښکاره وایم چې یورپ او امریکا کلک دي. بایدن دا هم وویل چې د کرونا وایرس په ضد د نړۍ د ویکسین کولو لپاره به خپل نوې تګلاره اعلانوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان قومي اقتصادي کونسل پر راتلونکي مالي کال 2021-22 کې د قومي پرمختیا شرح 4.8% مقرر کړي، خو د اقتصاد پوهان وایي ملکی اقتصاد ګڼ شمیر اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او دا هدف کول هم یو غټ چیلنج دی. پوهان وایي دا به ډیره مشکل وي پر راتلونکي کال کې حکومت دغه پرمختیايي هدف پوره کړي. نور تفصیل یې د ډیوا د خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان قومي اقتصادي کونسل د راتلونکي مالی کال 2023 او 2024 د فارا د اقتصادي پرمختیا شرح 4.8% مقرر کړي، خو پوهان وایي په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصاد چیلنجونو سره مخ دی ټاکل شوی هدف ترلاسه کول ګران دي. په دې حق له د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي دا به ډیره ګران وي چې پاکستان په راتلونکي کال 2023 کې د اقتصادي پرمختیا دغه هدف پوره کړي. دیوائی کی حکومت دسلور اشاریہ 8% اقتصادی پرمختیا ہدف ترلاسہ کول غواڑی نو حکومت لبا پا زراعت، صنعت او د خدماتو پسانگا کی ډیر کار کول وی. زما په خیال دا یو مشکل عمل دی او حکومت بونه کړی شي چې دا هدف ترلاسه کړي. پکار خدا وا چې حکومت د اقتصادی ترقی دغه هدف را کم کړی وی. پاکستانی درآمدات د فشار لاندې دي، د تیلو قیمتونه مخ په زیاتی روان دي او حکومت به پېټرولیم لیوی زیاتوي او بیا په ملک کې ګرانی هم یو غټ ستونزه ده. بل دا چې د مالی هدف پوره کول هم یو غټ چیلنج دی او کدا پوره نشي نو د IMF د قرضو پروګرام هم د ځنډ ښکار کیدی شي. 13 میاشت د پاکستان مرکزی بانک ویلی وو چې په ملکی کچا اقتصادي شرح د منفی نه 3.9% ته زیاته شوه. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي روان کال چې حکومت کومه اقتصادي پرمختیايي داوا کړې ده، دا یوازې د درآمداتو په بنیاد پرمختیا ده. په پاکستان کې په 13 کالو کې برآمدات په ځای ولاړ دي او تر کومه چې برآمدات د درآمداتو برابر نوی راغلی اقتصادی پرمختیا ګرانه ده.
انحصار صرف د جی ڈی پی گروتھ په امپورٹس باندې وی نو دا ډیره زیاته مشکل شي کومګه امپورٹس کې اضافه و نکړه او په امپورٹس باندې دارومدارونو کو 5 ارب ډالر هر میش مونږ امپورٹس کوو نو مونږ به دا ټارګټ میټ کوو، نو هغه ډیره مشکل شي زمونږه د فارن ریزرو د پاره. هغه سره به زمونږ د فارن ریزرو کې ډیر خط پوری کمی راشي او هغه به بیا نور مشکلات پیدا کی، مهنګایي به راشي، ډالر ریټ بوچت شي.
نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د کال 2023 او 2024 دفاره د پاکستان دپاره د اقتصادي پرمختیا شرح 4% مقرر کړی ده، خو په پاکستان کې ماهرین وایي روان مالی کال کې تجارتي خساره 1.5 ارب ډالر ته د رسیدو امکان دی. سیلنی وایي د روان مالی کال په 11 میاشتو کې تجارتي خساره 20 ارب ډالر ده او ټاکل شوی هدف 19 ارب ډالر مقرر کړی شوی و. د پاکستان مرکزی بانک وایي پاکستانی درآمدات دا وخت 2.5 ارب ډالر دي او درآمدات 50 ارب ډالر ته زیات شوي. ریاض حسین، وائس اف امریکا، دیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
تاسو ډیو ریډیو ته وګورئ. پاکستان کې د حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشري او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تور لګولې چې پاکستان کې د انصاف دایي د اعلی عدالتونو ججان یا قاضیان د ناوړه جبر سره مخ دي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبريال پیر ولایت شاو وړاندې کوي.
د شورو یا چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تور لګولې پاکستان کې د انصاف دایي د اعلی عدالتونو قاضیان د ناوړه جبر سره مخ دي. آغی اویل کنند شوکت عزیز صدیقی او جسٹس قاضی فائز عیسیٰ باندر اٹیٹو دنو سبال داد اعلی عدالت بل یو قاضی سره هم کی دلیشی. دا پدا سے وقت چی دا پاکستان سپریم کورٹ پینز کسیز بیند شوکت عزیز صدیقی دل رکولو پزد دا اغد اپیل او ریدن کوی. کال 2013 پینڈے بارتا وینا پوخ شوکت عزیز صدیقی تور لگولو فوزی استخباراتی ادارہ آئی ایس آئی دخپل خوخ فیصلے اغستو لپاره پا عدالتونو فشار چوی. بیا د دغه بیان پر سر د ججانو د محاسبه لپاره جوړ سپریم جوډیشل کونسل د شوکت عزیز صدیقی د سوکېنه د ریکاولو پریکړه کړې و. تیر ورځ د شوکت عزیز صدیقی وکیل د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ پر وړاندې داوا کړې و چې د فوزی استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د شوکت عزیز کور ته ورغلی و او پاغه باندې فشار چولو چې اسلام آباد احتساب عدالت لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته اورول شوی سزا په ځای او ساتي. د تخبرګون کې د پنځه کسیزه بنچ مشر عمر عطا بندیال اول شوکت عزیز صدیقی د ISI د مشر ټول تاو د سپریم کورټ د مشر قاضی نوالی وخکو او بیا سپریم کورټ د شوکت عزیز صدیقی اپیل باندې اوریدنه تر نامعلومه وخته پورې اوزنډوله. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور وای د شوکت عزیز صدیقی سرګندونو سره د مسلم لیگ نواز ګوند دی موقف ته وده ترلاسه کیږي چې ګنې ملکی عدالتونو نواز شریف ته د فشار لاندې سزاګانې اورولې دي. هم د شورو پورس اسلام آباد های کورٹ کے نواز شریف او مریم نواز لخوا دوی ته ایون فیلڈ یا لندن کے دخپل آمدن نه زیات غیر قانونی اساسو لرلو قضیه کې اورول شوی سزاګانو په ضد د دوی د اپیلونو اوریدنه شوی ده. په دې موقعه عدالتي معاون اعظم نظیم تارڑ دلیل خبر کړی چې ګنې های کورٹ ته د نواز شریف بیرته راتلو پورې د اپیل اوریدنه ودروي. د تخبرګون کې دوه کسیزه بنچ ویلي دا یو قانوني معامله ده او عدالت به دا جاج اخلي چې د نواز شریف غیر موجودګۍ کې د هغه د اپیل اوریدنه کیدلی شي او کنه. جولای میاشت کال 2013 کې اسلام آباد احتساب عدالت ایون فیلډ قضیه کې نواز شریف ته 10 کال او د غلور مریم نواز ته 2 کاله بند سزاګانې اورولې وې. اکتوبر میاشت کال 2019 کې ام اسلام آباد های کورټ ایون فیلډ قضیه کې نواز شریف ته اورولې شوې سزا د هغه د خراب صحت په اساس ځنډولې وه. د دې وروسته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره برطانیې ته تللی او لا تر دې دمه پاکستان ته د واپسې نه ډډه کوي. چې له امله اسلام آباد های کورټ نواز شریف اشتیاري هم ګرځولې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voagnews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان د اعلی وزیر او گورنر هاوس مخې ته د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز او بی ان پی منګل ګوند له لوري د لادرکه بلوچ ځوان زاکر بلوچ د موندلو لپاره احتجاجي لاریون او احتجاج شوی چې پکې زیات شمیر ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په دې اړه درته نور حال د سیمې نه د ډیوا خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی وړاندې کوي.
د بلوچستان د اعلی وزیر او گورنر هاوس و مخته د بلوچ میسنگ پرسنز تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسنز او بی ان پی منګل ګوند لوري د لادرکه بلوچ ځوان زاکر بلوچ د مندلو لپاره احتجاجي غونډه او احتجاجي لاریون وسو چې پکښې زیات شمیر ځوانانو او میرمنو ګډون درلود. په یاد احتجاج کې د زاکر بلوچ مور راج بیبي هم ګډون درلود. راج بیبي و وی وی دیواته وویل چې دا لتیرو دولسو کلونو څخه د خپل بچي د راتللو لارې اغلی راج بیبی زیاته کړه چې د زوی تر لادرکه کېدو وړاندې خاون وجل سوی وو او بیا یې زوی لادرکه سوی چې واړه ماشومان لري
دا څه کوي باید انصاف دي د 12 سالتي اون انصاف را دي
حکومت وايي موږ انصاف کړی په تیرو 12 کلونو کې کوم انصاف کړی هیڅ انصاف یې نه دی کړی یو څه خو دې راته وایي چې په تیرو 12 کلونو کې څه کړی چیرې دی هغه انصاف کله به دوی ماته انصاف راکوي د زاکر پلار یې مړ کړ کوم انصاف یې راکړ کچیر زاکر وای نو کوچنانو به سبق ویلی سکول ته بتلو کالج ته بتلو خپل آینده به جوړو زه لټول پاکستان لټول نړۍ څخه ل انساني حقوق ادارو څخه انصاف واړم
څه انصاف زګي ای پورا دنیا غن انصاف خو انګټی نو زاکر خو انګټی نو
د زاکر کورنۍ وای چې زاکر بلوچ په کال 2009 کې له خوځدار څخه کوټه شار ته روان وو چې پر لارې د ناوالمو کسانو لخوا له موټر څخه له دوو نورو ملګرو وحید بلوچ او باسیت بلوچ په ګډون وړل شوی وو او ورسته له څو ورځو یې ملګری خوشی سول خو د زاکر بلوچ له 12 کالو پس هم هیڅ درک نه دی معلوم شوی. زاکر بلوچ د لسبیلا په هنتونز د کوون کوي د کوټه په احتجاج کې د بی ان پی منګل یو مشر لشکري رسانی ګډون درلود. لشکری رسانی و وی وی دیوته وویل چې دوی د بلوچستانو په ګډون د ټولو لادرکسو کسانو درا خوشی کېدو لپاره جمهوریت کوي. شاغلی وویل
یہ ایک کثیر قومی مملکت ہے
پاکستان یو کثیر قومی مملکت دی دلته چې هر وخت څوک د خپل حق لپاره ژغ پورته کړي نو هغه اول په زور خاموش کیږي بیا یې د اخیستلو کوشش کیږي او کچیر بیا هم هغه څوک و نه مني بیا هغه لادرک کیږي د دغه پلاتو په بلوچستان کې د خلکو په زور د لادرک کیدو د تورونو په حق لمو د بلوچستان له ایالتي داخله وزیر میر زیالنګو څخه د حکومت موقف وغوښته خو هغه د کیمری مخته له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو دومره یې وویل چې دوی په تیرو لاندو شپو کې د لادرکه کسانو له کورنۍ سره ناسته کړي او دوی هڅه کوي چې دا ستونزه زر ته زر حل کړي. خو د بلوچ میسنگ پرسنز ارګنایزیشن مشر ماما قدیر بلوچ بیا د زیالنګو دغه خبرې ردوي او وایي چې په دې وروسته یو کشي د لادرکه کسانو د کورنۍ له غړو سره هیڅ حکم نه دی کښېنستلی. ماما قدیر تور پورې کړل چې د دوی دغه غوښتنې د ایالتي یا وفاقي حکومتونو څخه نه دي او نه دوی دغه اختیار لري. ماما کدیر وای د دوی دغه غشتنې له پاکستان له پوز او استخباراتي ادارو څخه دي
کافي لسته یا خبري کو بیا فوجیان سره دی ارمی چیف دی آی ایس آی سربراه
د لادرکه بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم بل مشر نسولا بلوچ په خبره دوی د بلوچستان اوسنی حکومت ته د 1590 لادرکه کسانو نوملړ ورکړی وو. هغه وایي 400 تنزدې لادرکه بلوچستان بیرته کورونو ته ستانه سوي چې هغه کسانو په کې شامل دي چې دوی نمونه حکومت ته ورکړی وو. د لادرکه کسانو د ستونزې ته په کتو سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت قانوني مسوده د جون پر 8 نیټه کمی اسمبلی ته وړاندې کړي. په مسوده کې ویل شوی چې ریاست یو کارکونکو یا یو کس یا ډله د خپل اختیاراتو په استعمالولو سره یو څوک نسی بندي کوي تشتوای او یا په بل یو بڼه کې ازادي وترولي نو دا به په زور د لادرکۍ په تعریف کې راځي. په قانوني مسوده کې ویل شوی چې پر هر چا دا ثابت وسو چې په لادرکۍ کې لاس درلود نو هغه ته به لس کاله د بند سزا اورول کیږي. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت په 2019 کال کې په زور د لادرکه کسانو په لټنی کمیشن جوړ کړی. د پاکستان حکومت وای چې د لادرکو کسانو په اړه دغه نوې قانون به دا ستونزه تر ډیره حل کړي. که څه هم د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د کمیشن په کارکردګۍ بې باوري څرګندوي خو د کمیشن شمیرې ښایي چې د کال 2020 دسمبر پورې 4000 قضیه هواري کړي دي. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار د فروری په میاشت کې وایي خبري غونډې ته ویلي چې په ملک کې د ورکو کسانو په اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن د شپږ ورځو کسانو نمونه ترلاسه کړي چې پکې د څلورو زرو مقدمه حل سوي او د پاتو نورو لادرکو کسانو ستونزه به هم ډیر زر حل سي. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د جون پر اومه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په کامي اسمبلی کې تر وړاندې کېدو وروسته قانوني مسوده د جاج اخیستو لپاره د کورنۍ چارو کمیټې ته لیږل سوي ده چې دوی په دې اړه خپل ژمنه پوره کړي او اوس دا د پارلمان زمواريده چې ژر تر ژره دا قانون منزور کړي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ریډیو ته وګي په داسې حال کې چې پاکستان کې د کورونا رنز مثبت پیښو شرح 2.5% ته راکم شوې، د کورونا د سار او مخنیوي ادارې ان سی او سی د دې لپاره لګول شوې یو شمیر بندیزونو کې د نرمۍ اعلان کړي، خو ډاکټران وایي چې نرمۍ راوستل مطلب دا نه دی چې رنز ختم شوې دی. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
په داسې حال چې پاکستان کې د کرونا رنز مثبت او په خوشره 2.5% ته راکم شوې ده، د کرونا د مخنیوي او سار ادارې ان سی او سی د دې رنز لپاره لګول شوې بندیزونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د شروع پوره شوې د ان سی او سی غونډې کاروباري بندیزونو کې نرمۍ راوستلو سره سره په ګرد هیواد کې ګڼ شمېر کې د ویکسینو مهم د پاره د اړخیزه تګلاره جوړ کړی ده او ټولو وګړو ته په خپل خوخه د ویکسینو لګولو تګلاره اساس کړی ده. د ان سی او سی په غونډه کې پریکړه وشوه چې اوس به کاروبار په هفته کې د دوه ورځو پر ځای یو ورځ تړلې وي. ان سی او سی د 50% د کورونو نه د کار کولو تګلاره کې هم نرمي راوستې ده او اوس په دفترونو کې 0% حاضرۍ سره کار کولای شي. همدارنګه ان سی او سی د صبح ترمنځ ترانسپورت باندې د دوه ورځو بندیز ختمولو پریکړه کړې او د عام سورلو گاډو کې د 50% سورلو وړلو بندیز کې نرمي راوستې ده او اوس په 20% پورې سورلۍ وړلې شي. وی او ای ډی چې د خیبر پختونخوا پبلک هیلت محکمې مشر ډاکټر اکرام الله خان او پختل چې دا بندیزونه ختمولو سره به ګڼه ګوڼه زیاته شي او که خلکو د احتیاط نه کار ونه خستلو نو آیا دا شانتي بیا د کرونا مثبتو پیښو کې د زیاتوالي راتلو یاره بنوي؟ نو هغه وي
بیماری کې لکشن د کی ټهراو را کم شو تعداد نو بیا ډیفینیټلی دا سبندیزونه کمول غواړي، خو د دې بالکل نه مطلب نه چې بیماری ختمه شو او دا بیماری دا بیا نشي راتلی، دا بیماری بیا راتلی شي، بیماری لا موجود ده خو لیول کم شو. نو احتیاط وکړو ان شاء الله، خو زمونږ د نړۍ عوامو ته چې هغه کم برست مونږ سره کړی ده په دې دغه کې سختي تیرولو کې، نو هغه به دغه څه وخت کورې مونږ نورم جاری ساتو.
د ان سی او سی اعلامیه تر مخه د ټولو سرکاري او شخصي ادارو ملازمینو د لپاره ویکسین اخیستل لازم ګرځول شوې دي او دوی تبا دروانې میاشتې 1.5 منټه پورې ویکسین لګول وی. په ګرد هیواد کې بعد ویکسینو مرکزونه د جون 1.5 منټه نه د سحر 2 بجو نه د شپې 10 بجو پورې خلاص وی، البته د اتوار په ورځ به دا تړلې وی. د ان سی او سی تر مخه د 13 کلونو نه زیات عمر خلکو لپاره واکن یا پخپل هر چرته نه د ویکسینو مرکزونو نه ویکسین اخیستلو پریکړه وشوه. ډاکټر اکرام الله خان وایي چې د احتیاطي ګامونو نه پس د دې رنځ نه ځان بچ کول ټولو دویم لار ویکسین لګول دي.
موږ سره د بیمارۍ نه بچ کېدو لپاره صرف دوه لارې دي، یو لار احتیاط ده، یو لار ویکسینیشن ده. خو ختمیږي بداله چې ویکسینیشن وشي. نن ان سی او سی دا هغه کړی دی چې 1 کروڑ نمبر خلک زمونږ په پاکستان کې ویکسینیټ شول. هغه کې تقریبا 12 لکه خلک د خیبر پختونخوا دي، او زمونږ صوبې لپاره به ټارګټ دا دی چې موږ کم از کم 1.9 کروڑ کسان د دې کال اخیره پورې وکړو.
د ان سی او سی د اعلامیه تر مخه مزارونه، سینماګانې به هم هغه شان تړلې وي، او صرف غیر اړیکې لوبو به اجازه وي، او کراټه، باکسنګ، په ګډه سره مارشل آرټ، فوټبال، کبډي، ریسلنګ باندې به بندیز پر ځای ساتل شي. همدارنګ میلې، کلتوري غونډې او نور دا رقم دستورو باندې به بندیز پر ځای ساتل شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري به شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0020 2050 0403.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر ښایي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو دفتر په 1 مئی د حزب الله په اوغو کسانو او القرض الحسن مالی ادارې باندې د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو د دفتر ډایریکټر اندري ګاسکي په یو بیان کې ویل دي چې د حزب الله د اعلی مالی ادارو نه تر لاندې پورې د کارکونکو انفرادي کسانو پورې حزب الله د لبنان د مالی مد د نچونی کولو او د لبنان د مالی وسیلو بهر ته د وړلو په کار کې اخته دي. سره د دې چې لبنان د وړاندې نه سنگینو مالی حالاتو سره مخ دی. دا قسمه کارونه د دې خبرې سرګندونه ده چې د حزب الله د لبنان په مالی محکمتیا یا په صفا سوتره احتساب هیڅ کار نشته. القرض الحسن نومي مالی اداره په ظاهر خزان د لبنان د خلکو یو خدمتي اداره ښکارا کوي، خو په حقیقت کې دا د آنلاین بنکارۍ او د پیسو ټکو بهر ملکونو ته د وړلو د نورو وسیلو په ذریعه د لبنان قومي دولت بهر ته وباسي، او دا شان د لبنان مالی ادارې د بندیزونو خطرو سره مخ کړی دي. القرض الحسن مالی اداره ځان د یو غیر سرکاري تنظیم په حیث ښکارا کوي، خو په اصل کې دا د حزب الله د پاره د بنکارۍ کردار ادا کوي. القرض الحسن د ډالر په شان د دنیا د محکمو کرنسو په ذخیره کولو، حزب الله سره د خپلو مالی بنیادونو په مضبوط ساتلو کې لاس امداد کوي، او دا کار یې د لبنان د محکمتیا په قیمت جاری ساتلی دی. د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو دفتر چې په کوم شپږو تنانو بندیزونه لګولې دي، دوی د لبنان په مختلفو بانکونو کې د ذاتی کاتو په پرده کې خپل عملیات پټ ساتلي دي. د دوی ذاتی کاتې د امریکای له طرفه بندیز لګیدلې جمال ټرست بانک کې هم شته دي، او د دې ذاتی کاتو مقصد په القرض الحسن د لګیدونکو بندیزونو نه ځان ساتل، او د القرض الحسن له طرفه تقریبا د 500 کروڑ ډالر منتقل کول هم دي. د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو دفتر د حزب الله د مرکزی مالی دفتر مشر ابراهیم علي داهر باندې هم بندیزونه لګولي دي. دا دفتر د حزب الله د بجټ او د اخراجاتو نگرانی کوي، چې پکې د حزب الله دفترونو او عملیاتو لا د پیسو ټکو رسول کار هم شامل دي. د حزب الله په دې عملیاتو کې د ترهګرۍ، تشدد او د حزب الله د مخالفینو د وجلو کارونه شامل دي. د دې بندیزونو تر مخې د امریکای هغه وړاندېنی اقدامات بحال شوې دي کوم چې امریکای د حزب الله د مالی امداد کوونکو خلاف کړی دي. امریکا به د حزب الله د عملیاتو د تالا تر غکولو اقدامات جاری ساتي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.